صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 دی، په افغانستان کې د ماښام 9:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان حکومت وای هر څوک چې په تخریبي اعمالو کې لس لري حکومت به وځپي. د داعش سره تړلې ډلې نن په قاهره کې د بم د وی غټې چاودنې ذمہواري قبول کړه. ملګرو ملتونو په یمن کې د سخت قحط درمنځ کې دوه پاړه خبرداري ورکړې ده، او پاکستان وایي چې په شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې 40 کسان وژل دي.
نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1949 کال د اسد د میاشتې 9 ده، د 2015 کال د اگست میاشتې 6 کېږي. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي دي چې د پیسو د کموالي له کبله ښایي د ژمي پروګرام زیانمن شي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خانم او سلسله منشا پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان حکومت وای هر ډله چې په افغانستان کې اورنګری کوي حکومت به وځپي. د جمهور رئیس اشرف غنی وایان ظفر هاشمی نن د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ته ویل چې حکومت به د ټولو حقو ډلو په ضد اقدام کوي چې روانې چارې تخریبوي. د حکومت وایان په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا خراب شوې دي.
د خوراک نړیوالې ادارې WFP ویلي دي چې په افغانستان کې د اړو خلکو سره د مرستې لپاره د پیسو له کمبود سره مخ شوې ده، او ښایي چې د ژمي په موسم کې د خلکو سره مرسته ونه شي کړې. د افغانستان لپاره د خوراک د نړیوالې ادارې مسؤلینو ویلي دي چې په دې هیواد کې 1.6 میلیونه کسان خوراکي موادو ته اړتیا لري، او 40% خلک د لوږې له امله د غربت له حد نه په کچه ټیټه ژوند کوي. د دې نړیواله ادارې ویان وحید الله امانی د امریکا غکته داسې ویل دي.
نو دا هوا شرش پای نیولې کسان که په سړي باندې وړه په دغه سره دی او ارزونه کې د افغانستان نفوس په تخمینی ډول 20 میلیونه خو ته شوی دی، چې دا هوا شرش پای میلیونه د 1% نه زیات جوړوي. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا یعنی د درېمه برخه فقیر دی او هغه د لوږې سره مخامخ دي. دا بیا خپل په دریو کټګوریو وشل شوی دی، چې په دې کې 2.2 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر شدید لوږې سره مخامخ دي، یعنی په ډېره شدیده پیمانه، او 2.4 یې بیا پکې د هغې 2.2 سره په مقایسه یو څه غوره دي، ولې شدید دي خو بیا هم د هغې نه یو څه غوره دي.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په فاریاب کې په جګړو کې د پاکستان استخبارات لاس لري. جنرال دوستم نن د پنځشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې د فاریاب ولایت د قیصار او المار پولیسوالیو کې په روانو جګړو کې د هغه په وینا د پاکستان استخبارات ککړ دي.
دوستم مالی شمې ته دا یا پولیس تقویه میکنه این منجا حداقل کمی از 2000 نفر اضافه تشکیلات کمبود داره اینا را جایشه.
جنرال دوستم په دې جګړو کې د ازبکستانی جنگیالو د یو مشر قاری ذبیح الله د وژل کېدو خبر وکړه، او هم دا ادعا کړې ده چې د پاکستان د استخباراتو یو جنرال هم وژل شوی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د لوګر د ولایت د پوهنې د ریاست تدریسي مرستیال وزیر احمد مومن وایي چې د ملي امنیت ریاست 13 ورځ د پل علم د مربوطو شپږو ښوونځیو مدیران د طالبانو سره د تړاو په تور نیولې دي. هغه وویل دغه مدیران د هغو ښوونځیو مسؤلین دي چې سیمه یې د طالبانو تر واک لاندې ده، او له دې امله چې ښوونځیو ته ستونزې پیدا نه شي د طالبانو سره غونډه درلوده.
زمونږ غږ د واشنگتن ناورې. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 340 وسلوال وژلي دي. د پوځ یوه مطبوعاتي بیانیه وایي چې دغه وسلوال د شمالي وزیرستان په دوو مختلفو کلو کې په نښه شوي، خو پوځ نور څه معلومات ورنکړل، او د سیمې آزادو ژورنالیستانو هم تر اوسه پورې د پاکستان د پوځ دغه ادعا تصدیق نه دی کړی. پوځ ژورنالیستان ته اجازه نه ورکوي چې قبایلي علاقو ته ولاړ شي او له خلکو سره وګوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د داعش پورې یوې تړلې ډلې نن د پنځشنبه په ورځ په قاهره کې سهار وختي د یوې امنیتي ادارې د ودانې مخې ته د یو غټ بم د چولو ذمہواري قبوله کړې ده. نننې چاودنې چې د مصر د حکومت د مخالفو وسلوالو د حملو په لړ کې تازه حمله و، زیات شمیر کسان زخمي کړي هم دي. مصری چارواکو ویلي دي چې دا چاودنې چې د قاهره د شبرا په ناحیه کې شوې ده دومره قوي و چې د حکومت د امنیتي ودانې مخې راوغورځوله او شاوخوا ودانې کړکۍ ماتې کړې. په زخمیانو کې شپږ تنه پولیسان هم دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکي بم په موټر کې ځای په ځای کړی و او مخکې لیدې چې چاودنه وشي په یو بل موټر کې وتښتېده. بم دومره قوي و چې د انفجار غږ په قاهره کې خلک له خوب راپاسول. د قاهره یو اوسیدونکي محمد حشمت د امریکا غږ ته داسې وویل:
د شپې دوه بجې او څلور دقیقې وې چې یو ناڅاپه مو د یوې غټې چاودنې غږ واورېده. د اور لمبې فضا ته پورته شوې او د ماتو شوو کړکیو او شیشو ټوټې په هوا کې الوتې. ډېر خلک زخمیان شوي وو.
دغه ډلې د داعش سره خپل وفاداري اعلان کړې ده. دا وروستۍ حمله په داسې حال کې وشوه چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د تروریزم ضد یو نوی مبهم امنیتي قانون لاسلیک کړی دی.
د بشری حقوقو یو مهم نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا غږ کړی دی چې د سوریې د حکومت په خلاف د وسلو بندیزونه ولګي. هیومن رائټس واچ دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د اګست په 14مه د سوریې د رژیم د هوایي قواوو په بمباریو کې د مشق ته څیرمه په دومه کې 112 کسان وژل شي، زیاتره یې ملکیانو. دغه نړیوال سازمان په یو بیان کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خپور کړی دی وایي چې په دومه کې له څلورو عیني شاهدانو سره کې کړی دي او دا خبره ورته څرګنده شوې په کوم مارکیټ باندې چې هوایي بمباري شوی و د جنگلو جبهه نه 2 کیلومتره لري واقع ده. دومره چې د سوری د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې د مخکې هم پرې حکومتي قواو سوزلې حمله کړې وې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې امیر سټیفن اوبراین چې سوری ته په یو درې ورځني سفر تللی و دغه حملو غندنه کړې او وایي چې د امنیت شورا باید په دې اړه عاجل اقدامات وکړي او خپلې مخکېنۍ پریکړې دې عملي کړي، ځکه چې موجوده وضع نوره د منلو وړ نه ده.
د ملګرو ملتونو مامورانو په یمن کې د یوې احتمالي قحطۍ او پراخ لوږې په هکله خبرداری ورکړی دی او وایي چې د رواني وسلوالې شخړې له کبله چې د دغه جنګ ځپلي هیواد ولس ته څومره سخت مصیبتونه رسیدلی دي د فهم او درک نه لري خبره ده. یو بیانیه چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام WFP نن د پنځشنبه په ورځ خبره کړې، پکې ویل شوی دي چې دا وخت په یمن کې د هغو خلکو شمیر 14 میلیونو ته رسیدلی دی چې خوراکي مواد نه لري. د مجموعي نفوس په هر 15 کسانو کې یو کس د لوږې سره مخامخ دی او په جله توګه غذایی مواد او د سکرو پاکو اوبو ته اړتیا لري. دا رپورت وایي چې د یمن سره سمدستي مرستې ونشي په میلیونو ښځې او ماشومان به د لوږې مړه شي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام د رپورت په داسې حال کې خپور شوی دی چې په جنوبي ښار عدن کې نن د والي د دفتر د مخې ته د بم یو چاودنه وشوه. حکومتي ماموران وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسه وژل شوي دي.
د استرالیا چارواکي وایي چې وکاسانې په دې شک نیولې دي چې کوخه کاو ځانونه منځني ختیځ ته ورسي او له توندرو ډلو سره یو ځای شي. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابټ نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې څو تنه استرالیایي ځوانان چې غوښتل بهر ولاړ شي په هوایي میدان کې پولیسو نیولې دي. هغه په دې اړه نور څه تفصیلات ورنکړل. خو د استرالیا د ډیلی ټلیګراف رسپانه وایي چې 15 کسان چې د سیډنی اوسیدونکو غوښتل چې عراق او سوریه ته لاړ شي.
د تایلند حکومتي چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو د ادارې نه وغوښتل چې د شک لاندې هغو کسانو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي چې د دوشنبه په ورځ په بنکاک کې د هندوانو په یو مشهور درمسال کې بم کې خود او وتښتېدل.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د چرچ د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ځل بیا د متحده ایالاتو د میزوري ایالت په مرکز سنت لوئس کې مظاهره چانو له پولیسو سره نښتې وکړې. په دغه ښار کې احتجاجونه د پولیسو لخوا د یو 13 کلن ځوان منصور بالبی د وشتلو او وژلو وروسته شروع شو.
د برونډي جمهور رئیس نوکورو نزیزا د وی درې مې پنځه کلنې دورې لپاره دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کړې ده. ټاکل شوی وه چې د لوړې مراسمې د اګست په شپږویشتمه سر ته ورسیږي، مګر ښاغلي نزیزا نن د پنجشنبې په ورځ یو ناڅاپه خپل فکر بدل کړ. کله چې د ولس د سخت مخالفت سره سره نزیزا سږ کال په اپریل کې اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي، یو غټ بحران رامنځته شو او په نښتو کې تر سلو زیات کسان ووژل شو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو رپورټونو نه مخکې راځو د سپورت په حق له رپورټونو او خبرونو ته. عبد صاحب د وخت راغلی دی نو وګورو چې څه غټ غټ خبرونه
راځي. د بجانې زمونږ کوم د کرکټ د لوبې مینوال دي، هغه همیشه د پیغامونه په فیسبوک لري چې راتلونکي لوبې کله دي او ټیم چرته دی او
څه کیږي. څوک به پکې یو
څوک به یو
څه پېژنې کیږي.
دا غیرت پښتنې راغونډې شوي نو موږ دغه فرصت نه استفاده اخلو او کوو د معلومات چې افغانستان د کرکټ څلور پنځه ټیمونه ماشاءالله اوس لري.
ښه،
لیډ ټیم، انګلس کلن ټیم، لیفټ ټیم، شپارس کلن ټیم، حتی چې
د جناکو ټیم
نکو ټیم هم په بازو لاتینو کې شته. ملت لرونکو چې کوم افغانان دي چې مشکلات لري، مزدور لري، خپې یا د لاس تکلیف لري، هغوی لپاره هم بیل ټیم جوړ شوی دی. د نابینا خلکو لپاره هم یو ټیم شته چې هغوی هم خپل لوبې لري. د الف ټیم ته له سریلانکا ته او هلته د محلي یا د کوم چې ټیمونه دي په سریلانکا کې په ډیولپمنټ په نوم پرمختیایي کوم لوبډله په نوم باندې د غیر سره لوبې جوړ کړې، ورته دوه سل ورځې لوبې وي. همدا شانتي درې ورځې لوبې هم وي چې دا افغانستان وګټلې. یو لوبه فقط د باران په وجه باندې ونه شوه، بلې لوبه چې واغې بیل ده، باقي ټولې سل ورځې لوبې هم ګټلې دي او یو ورځې لوبې هم ګټلې دي. نو سره قهرمان ټیم افغانستان ته
سریلانکا کې
لنکا کې د الف ټیم چې کوم ځوانان زیاتره لوبغاړي دي، هغه لوبغاړي چې غواړي چې ملي ټیم ته لاړ شي، هغوی دا وخوړل چې موږ خلوب کولای شو. نو دا یو سفر او کامیاب. بل افغانستان د کرکټ دویم د مختلف لوبې دي، یو یو ورځنۍ ده، یو څلور ورځنۍ ده چې ټیسټ لوبې او یو څلور ورځې دي. افغانستان د کرکټ څلور ورځې لوبه ته رسیدلې ده چې په مارچ کې شپاړسم کې کېدونکې دي، هغه ته بځي افغانستان یو ورځنۍ لوبه لپاره چې بیا کوشش کوي 2019 کې کومې لوبې کېدونکې دي انګلستان کې، هغه ته فرصت برابر کړي او همداشان کوشش کوي چې د کرکټ دایمي غړیتوب هم ترلاسه کړي. نو هغه لپاره د څلور ورځنۍ لوبه سلسله شروع شوې وه، سکاټلینډ کې وشوه، افغانستان پوینټونه لږ کم راغلل، وو پوینټ واخیستل. اوس افغانستان نومبر کې بیا چانس لري چې په شارجه کې د پی این جی سره یو لوبه څلور ورځنۍ وکړي او هغه
2019 کال ته
اغه کیاو د دې لپاره افغانستان ته د غرتلونکو دونیم کالو کې د مختلفو لوبو تقسیم اوقات جوړ شوی دی. ځینې لوبه په شارجه کې کیږي او ځینې لوبه به د نور ملکونو په میدانونو کېږي. افغانستان د نومبر په 8مه، 28مه، 30مه، 31مه په شارجه کې د امارات په میدان باندې د پنځه سر لوبه لري. نو بل سفر راتلونکي په اکتوبر کې دی چې هغه د سیزن بوابه ته د وزن بوابه او د ایرلند سر لوبه
کوي. دومره ډیر سفرونه دي نامه خدا
چې نو که شکیو ته ټول نه وي چې نور شي نور مشته او کتور یو ورځ باندې وي نو بیا
سبب څه کوي
تل وسنه کې سبب څه خرڅو صحیح ډیر مننه مننه تاسو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو دا آشنا رادیو درنو ریدونکو. په افغانستان کې د اړیکو په نوم دفتر ویلي دي چې بیکاری او بیروزګاری ځوانان افراطیت خواته اړي. د رپورت لګرسته اوري د خوراک نړیواله ادارې ویلي دي چې د پیسو د کمی سره مخامخ ده او ګومان کوي چې کمره سور سره ونشي نو بنشي کړی چې اړو خلکو سره په دې ژمي کې کومک وکړي. خبريال کرام شینواری رپورت را لګل دی.
افغانستان لپاره د خوراک نړیواله اداره دبليو پی وی چی په دغه هیواد کې واشه شپږ میلیونه کسان خوراکي توکو ته اړتیا لري او تر څنګ سوال سپیسه د نور د لوګي تر کرخې لاندې ژوند کوي. افغانستان لپاره د خوراک د نړیواله ادارې ویان وحید الله مانی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې واشه شپږ میلیونه کسانو له ډلې 2.2 میلیونه یې خورا زیات بي وزلي دي.
نو دا واشه شپږ میلیونه کسان که اقتصادي باندې وړه په دغه سره دی او ارزونه کې د افغانستان نفوس په تخمینی ډول 8 میلیونه خوده شوی دی چې دا واشه شپږ میلیونه د دې شپږ زیات جوړوي. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا یعنی د دریمه برخه فقیر دی او هغه د لوږې سره مخامخ دی. دا بیا خپل په دریو کټګوریو ویشل شوی دی چې په دې کې 2.2 میلیونه هغه کسان دي چې هغه ډیر شدید د وګړو سره مخامخ دي، یعنی په ډیره شدیده پیمانه او 2.4 دی اته کې د هغه 2.2 سره په مقایسه یو څه غوړه دي، ولی شدید دي خو بیا هم د هغه نه یو څه غوړه دي. او هغه پاتې نورې بیا تاسو مواد ته لاسرسی نه لري چې هغه د ورځني ژوند هغه شکل چې لازم دی باید یو سالم او روغ ژوند ولري، هغه څه خوراکي توکو ته هغه نه لري.
دا شمیرنې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته د افغانستان د مرکزي احصایي ادارې لخوا د تیرې سوي کال په دوهمه میاشت کې په یو سروي کې ترلاسه شوې دي. خو اوس پریکړه شوې چې هر کال به په افغانستان کې داړو خلکو د شمیر د معلومولو لپاره سرویګانې کیږي. وحیدالله مانیوی چې ډبلیو پی په افغانستان کې 3.4 میلیونو خلکو سره نیغ په نیغه د خوراکي توکو مرستې کوي او خوراکي توکو ته د نورو اړو خلکو سره د یو لړ پروګرامونو او ادارو لارې مرستې کوي.
نو سر کال د پاره هغه 3.4 میلیونه کسان چې مونږ ته پام کې لرو ورته خوراکي توکي ورسو، په خواشینۍ سره باید ووایم چې دا اوس د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو. کوم پلانونه چې مونږ نیولي که وضعیت په همدې شکل ادامه پیدا کړي نو مونږ به د ستونزو سره مخامخ یو. همدا اوس هم یو، خو کېدای شي دا ستونزې لا ډېرې شي په ځانګړي ډول کله چې ژمی را روان دی. او مونږ غواړو چې د افغانستان څوارلس ولایتونو کې په لرو پرتو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې د اولینې واورې ورېدنې نه وروسته ورته لارې بندېږي او تقریبا پکې د درې نه تر شپږو میاشتو پورې ژمی دوام مومي، هغوی ته مونږ مخکې له دې چې لارې بندې شي خوراکي توکي ورسوو تر څو په ژمي کې خلک د خوراکي توکو له پلوه خوندي وي. نو که مونږ ته نوې مرستې را ونه رسېږي، نوې سرچینې مونږ په واک کې را نه کړل شي، دغه پروګرامونه به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي، خصوصا او په ځانګړې توګه زمونږ د ژمي د اما
دغه یاد چمتووالي پروګرامونه بسخته دي. د ډبلیو پی ادارې دغه چارواکي په خپل کارونو باندې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د غیزو په باب ویل چې کسام امنیتي وضعیت د مرسي رسوني په ټولو چارو غیزه کړي او دا اداره هم دغه وضعیت څخه جلا نه ده. خدای اداره تر اوسه نیخ په نیغه د کوم مخامخ امنیتي ګواښ سره مخ شوی نه ده.
خوخه خبره ده چې مونږ تر اوسه پورې هم دغه وسی فعالیت چې مونږ د افغانستان ټول څلور د شولاتو کې فعال حضور لرو، دا سیمونګ نه ده هیڅ کله چې مونږ مستقیما امنیتي ستونزې د مونږ ته متوجه وي. کله ناکله زمونږ قطارونه په جنگونو کې راګیر کیږي، کله کله په تصادفي ډول زمونږ د خوراکي توکي په جنگ کې وسوځيږي، موټر له لاسه ورکوي. اما دا ستونزې چې مونږ واقعا هغه متعدد وبولو د ځان او د کارمندان او یا د خپل خوراکي توکو د قطارونو لپاره تاسو کوم ستونزې سره نه مخامخ شئ.
د ډبلیو پی اداره وایي چې دا یو د مرستې رسونې اداره ده چې له وږو خلکو سره د مرستې پرته نور هیڅ سیاسي اهداف نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د اړیکو په نوم دفتر ویلي دي چې بیکاری او بیروزګاری ځوانان د افراطیت خواته اړوي. د غیداروي د ځوانانو د پوهې د پاره چاره چټکه کړې دي. ذبیح الله غازی په دې حق لمنګته رپورت را لګل دي.
نالوستي، فقر، بیکاری د حکومت نه پاملرنه او ګڼ نور هغه لاملونه ګڼل کیږي چې افغان ځوانان یې د حکومت په ضد د جګړې لومړی لیکې تاړېستې دي. په افغانستان کې د ټی لو یا د اړیکو په نوم یو غیر دولتي موسسه وایي چې که د افغان ځوانانو د ژوند سمونې لپاره هڅې ونشي نو افراطیت تاړېستل به ورځ تر بلې لا پسې زیاتېږي. د دغه ادارې مشر محمد نبی تدبیر چې په ختیځ ښار جلال آباد کې د بیلابیلو ولایتونو خیبر پښتونخوانه را بللو ځوانانو ته د عدم تشدد پر مسله د پوهاوي غونډه لرله، خبریالانو ته وویل چې افغان ځوانان د بیلابیلو لاملونو نه افراطیت ته هڅول شوي دي.
د علمي سطحې ټیټوالی دی، د بهرنیو هیوادونو نه د خلکو تبلیغات دي. دلته په حکومت کې یو شمېر مشکلات دي چې هغه ځوانان دې ته تشویقوي چې حتی تر دې فاسد حکومت خو هغوی ښه دي یا تر دغې خلکو هغه ښه دي. دلته ځینې سنتي او ژبني تعصبات دي چې دا داسې نه دي ځوانان مجبور کړي، بلکې ځوانانو ته د افراطیت ته په هڅولو کې یو څه کومک کوي.
هغه وایي د دغه ستونزې د اواري لپاره د تیرو څو میاشتو راهیسې د عامه پوهاوي غونډې جوړې کړي ترڅو د ځوانانو په وړاندې شته ستونزې را برسېره او د حل لارې را وباسي. نو موړې وای په پراتی فکر سنبال ډیر ځوانان په حکومت کې دخیل دي خو فکرن له دولت سره نه دی جوړ.
یو شمیر ځوانان هم له دولت سره کار کوي هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې تر څنګ فکرن د وسلوالو ډلو سره دي. ځینې داسې لیکنې کوي که شعر وایي یا ویناوې کوي، کلیپونه جوړوي یا په ټولنیزو شبکو کې فیسبوک او نور رسنیو کار کوي، داسې یو پیغام ورکوي چې هغه مطلق هغه ځوانان چې په کلو اطرافو کې اوسیږي هغوی وسلوالو ډلو ته هڅوي.
د تدبیر په خبره د دغه ستونزو حل ته خپل املاوې تړلې او د ځوانانو د فکري روزنې لپاره په ټولو ولایتو کې هڅې روانې کړې دي. د مدني ټولنې فعال عتیق الله مطمئن چې له لویدیځ ولایت هرات نه د افراطیت سره د مبارزې دغه ورکشاپ کې ګډونوالو وای، تر هغې چې د ځوانانو علمي کچې د لوړوالي لپاره هڅې نه وي شوې ستونزه نه حلېږي.
اصلي خبره پر دې باندې وسوه چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شهرونو کې. نو کله چې د اسلامي شعائرو لمخې هم موږ وګورو، کله چې یو څوک کار ونه لري د کار زمينه نه ورته برابر وي، بیکاری فساد زیږي، ځوان مجبور کېږي تر څو د ولارس د وسلوالو مخالفینو سره ودري.
نو موړې وای دغه ورکشاپ نه په ګټه اخستنې باندې خپل ولایت لزوانانو سره غونډې نیسي او د پراتیت سره مبارزې ته به هڅې. په جلال آباد کې جوړ شوی دغه ورکشاپ ته چې نږدې اویا کسانو پکې ګډون کړو، له خیبر پښتونخوا نه د مدني ټولنې فعال فصل دیار محبوب هم راغلی. نو موړې وای خبرې ګټورې وي او په خپل سیمه کې بشته ځوانانو ته په دغه تړاو عامه پوهاوی ورکړي.
په دې اړه باندې ما ډېر زیات ملګرو دوستانو سره د خبرې شریک کړې ده چې دغه سی په یو مجلس کې مونږ ته شرکت کړی دی چې افراطیت او تشدد په اړه باندې کوم خبرې چې هلته مونږ وکړلې ډېرې زیاتې مفیدې مثبتې مونږ ته پرېوتلې. او انشاءالله زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې په همدغسې غونډو کې برخه واخلم تر څو د خیبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر کړي.
د اړیکو د دفتر په نوم دغه اداره وایي په نور ولایتونو کې هم دغه ډول غونډو او کنفرانسونو تابعې لري او د عدم تشدد لپاره به خپل روانه کړې مبارزه توند ساتي. خو د ډیرو خلکو غوښتنه ده چې افغان حکومت او نړیوالې خیریه ادارې د ځوانانو لپاره کېدونکې چارې یوازې تر غونډو او کنفرانسونو نه محدودوي. دوی وایي په دغه برخه کې د خپلو چارو ته د عمل جامع ورواغوندي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا غږ آشنا رادیو خبر شو. د هند او پاکستان په مناسباتو کې د سرحدي جنجالونو لکبله کله کله خړپړتیا راځي، خو په 2015 کال کې د سرینګر او مظفر آباد ترمنځ د سرویسونو تګ راتګ پیل شوی دی او هغه تر اوسه ادامه لري. آشنا تلویزیون په دې هکله رپورت لري.
د کشمیر بس په 2015 کال کې پایل شو. د هندي او پاکستانی کشمیر خلک د دوی ترمنځ د تیریسوي کرخي وی او بلې غاړي ته رسوي. په دې بس باندې کله کله خوننی بریدونه هم کیږي. خو د تیرو لسو کالو راهیسي زی او راځي او اوس د دواړو غاړو د کشمیریانو ترمنځ د اړیکو د پراخولو یو غوره پل جوړ شوی دی. بس هر اونۍ یو وار د هندي کشمیر له مرکز سرینګر تر پاکستانی کشمیره مظفر آباد دي او راځي، او په دې بس کې یوازې کشمیریان سپریدلای سي. غلام محیدین په همدې بس کې د یو واده لپاره له سرینګر مظفر آباد ته راغلی.
آی فیل ټو بی د هپیست
نن زه په نړۍ کې تر ټولو خوشاله انسان یم چې د خپل خپلوانو د لیدلو لپاره په دې بس کې راغلی یم.
محیدین وای دغه بس د دوی هغه خپلوان سره یو ځای کړل چې د څو لسیزو راهیسي ورک وو. همدا ډول خواجه شعیب او زامن یې له پاکستانی لوري په هندي کشمیر کې د یو واده لپاره روان دي.
سرحدی نښتی ښه کار نه دی، دواړو غاړو ته ملکیان زیانمنیږي. د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم نه ډارېږو چې تګ راتګ ونه کړو.
د مظفر آباد او سرینګر ترمنځ اونیز ترانسپورتي سرویس د کشمیریانو ډیر خوښیږي، خو د سفری اجازه نامې د ترلاسه کولو له اوږدې پروسې سر ټکوي. د مرګ او ژوند په بیړنیو پیښو کې د ګډون لپاره په دې بس باندې تکیه نسی کولی. په تیرو 15 کلونو کې د سرحد د دواړو لوریو د کشمیریانو ترمنځ ډیرې خیخي او ودونه سوي دي. خود د دفتری پروسی او یاد اسناد او د تاییدی او د تګ راتګ د اجازه اخیستل دومره اوږده ستړي کوونکی پروسه ده چې ډیری کورنۍ د دې یو سلو یو کم اتیا کیلومتره لارې پر ځای زر کیلومتره اوږد مزل کوي او لیو بل نړیوال سرحد څخه تیریږي.
تر اوسه مو هغه هیله یا ورمنونه نه دي پوره شوي چې له دغه بس څخه یې تمه کیدله.
کشمیریان هیله لري چې د هند او پاکستان اړیکې که هر څومره خراب سي د سرینګر او مظفرآباد ترمنځ بس به همدغه سي ځي او راځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان لپاره د خوراک نړیوالې ادارې دبليو اف پی ویلي دي چې په دغه ملک کې 1.8 میلیونه خلک خوراکي موادو ته اړتیا لري او 14% نور افغانان د لوګي د حد نه هم ټیټ ژوند کوي. د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن مخام په پروګرام کې په همدې موضوع د ملمنو سره غږیږو او ساسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او احد عزیزاده دي. کولای شئ وروسته پروګرام ته زنګ ووهئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
د جمهور رئیس اشرف غنی لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وای چې په فاریاب کې په جګړو کې په پاکستان استخبارات لاس لري. د خوراک نړیوال سازمان دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې دا وخت خوراکي مواد ته اړو خلکو سره د مرستې په خاطر پیسې نه لري او شاید چې د ژمي په موسم کې له خلکو سره سما مرسته ونشي کولای. د پاکستان پوځ وای چې د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې 300 وسلوال وژل دي. د داعش پورې تړلې ایوې ډلې نن د پنځشنبه په ورځ په قاهره کې سهار وختي د ایوې امنیتي ودانۍ مخې ته د یو غټ بم د چولو ذمواري قبوله کړې ده. د بشري حقوقو یو مهم نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا غږ کړی دی چې د سوریې د حکومت په خلاف د وسلو بندیز ولګي. د ملګرو ملتونو مامورانو په یمن کې د یو احتمالي قحط او پراخې لوګي په اړه خبرداري ورکړې ده او وایي چې د روانو وسلوالو شخړو په نتیجه کې د دغه جنگځپلې هیواد ولستا چې څومره سخت مصیبتونه رسیدلې دي د انسان د فهم او درک نه لرې دي. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابټ وای چې چارواکو وکسان په دې شک نیولې دي چې غوښتلې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره ملګری شي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ځل بیا د متحده ایالاتو د میزوري ایالت په مرکز سنت لوئس کې مظاهره چانو له پولیسو سره نښتې وکړې او پولیسو اوښکې بهون کې غاز استعمال کړ. په دغه ښار کې احتجاجونه د پولیسو لخوا د یو 13 کلن ځوان منصور بالبی د وژلو نه وروسته رامنځته شو. د برونډي جمهور رئیس نوکورو ننیزا د یوې 3 میاشتنۍ دورې لپاره د خپل هواد د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کړې ده او د تایلند چارواکي وای چې نن د پنځشنبه په ورځ له انټرپول یا نړیوالو پولیسو نه وغوښتل چې د شکلاندې هغو کسانو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي چې د دوشنبه په ورځ په بینکاک کې د هندوانو په یو مشهور معبد کې بم کېښود او وتښتېدل. د پولیسو وایان خبریالانو ته نن وویل ګمان کوي چې هر اقل 100 کسانو په دغه مرګانې چاودنه کې لاس لره.
درنو ریدون کوله کسنګه چې تاسو خبرو کې وریدل د افغانستان د پاره د خوراک نړیوالې ادارې ویلي چې په دې ملک کې 1.8 میلیونه کسان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د خبرو اترو یا گفتشونو په پروګرام کې نن شپه په همدې موضوع غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. کولای شئ وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ. لکه چې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای امریکا.